ملک او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولې ننګیالي ته د خپلې لور له ورکړې ډډه وکړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وخت ځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي، ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د معتادینو د درملنې ځینې کارکوونکي د ماشونو د نه ورکولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دي ورکړل شوي، او پر دې سربیره په وروستیو دوو میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشتوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو د ماشونو ستونزه تاییدوي او خبرداری ورکوي چې که د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو ماشونه ور نه کړل شي، نو یو لوی بشری ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې له دوه څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتني ماشونه نه دي ورکول شوي، او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو عمومي مسؤل ډاکټر خوشیوال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتې راهیسې ماشونه نه دي اخیستي، او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشتوالي سره هم مخ دي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې ماشونه نه دي اخیستي، او د 14 شمسي کال لومړیو دریو میاشتو ماشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي، له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامې روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی پخوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو ماشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې د دې له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین وروړل کېږي چې دې کار هم خپل معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مؤین له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤل ډاکټر شکیل یوسفزي ازادۍ راډیو ویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تېره بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده. که چیرې د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولی شي، نو په افغانستان کې به یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د اسلامي امارت سره ځینو تفاهمونو ته رسیدلی وي، نو انشاءالله معاشات او کوم شیان دي چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده. که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي، نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه ماشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادېږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کېږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو نیول کېږي به او زندان ته به اچول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 45 ورځنی پړاو پر ځای شپږ دېرش ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتي مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري وایي چې پخوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کېږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی په هغې کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فعلن دپاره هیڅ ستونزه نه لرم او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکوي او ګیر شوم چې د امارات امنیتي چارواکي دي نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کېږي ودی شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 45 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. گل علم او عبدالحمید و هغه معتادین دي چې شپږ دېرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ دي چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دې خوشاله چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو، ما توبه د فقر آیتې بیا زده نه کړو چې موږ کوم نه کوي.
دلته څنګه دې چې له شور دې څخه ساتي اوبو په یم دې غدي دار روز څخه چې دا عمل بلا قیمت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي راوړي به تر طرف دې چې زندان ته درسي نه وته.
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. له دې مدني فعالانو څخه یو هم نورولی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چی معتادین راټولوي او درملنې کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي موادو وړاندې کول او د دې موادو غوښتنه راکمه کړي.
فلحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغه اشخاص د لاسه واقعان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بل خواته او یا ګرسوي دي چې په بیلابیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا د نن فارغه کیږي.
په تیرو دو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کېدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکوونکو د معاشونو، تخنیکي او مالي امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې نشې مواد بیلابیل ډولونه لري چې هر یو یې ځان ته اغیزي او نښې نښانې لري. د بیلابیلو نشې موادو معتادین پر یو ځای بستري کول د درملنې بهیر ټکنۍ کوي او یو بل ته خپلې منفي تجربې انتقالوي. دا چې په یو ځای د بیلابیلو نشې موادو معتادین بستري کول نورې څه ستونزې لري او څنګه کولای شو چې د دې ستونزې مخه ونیسو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلی چې باید د څه ډول نشه یي موادو معتادین یو ځای بستر کړل سي.
نشه یي توکي څلور پنځه ګروپونو ویشل شوی دی، او د هر ګروپ ځانته مزایایی، د هر ګروپ ځانته مشکلات، د هر ګروپ ځانته هغه مدیریت د تداوي. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي، اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص د ټول مواد استفاده کړی په آخر درې میاشتو کې شیشه استفاده کوي، نو موږ په تداوي کله چې پلان ورته جوړوو، دغه د شیشې چې هم شدت د نشه یي زیات دی و هم هغه حجم د نشه یي زیات دی، موږ هغه په نظر کې نیسو. مثلا په محرکه موادو کې نیکوتین راځي، مثلا چای ده، سګرټ ده، دا د عادي نه شروع، امفیټامین ده، میټامفیټامین ده، نیکوتین ده، دغه خاندان د دوا چې ده، دا چې کله مریض بستر شي زیات رواني متاثره کیږي. بل هغه اوپیات ده چې په هغه کې هیروین ده، هغه کې تاریاک ده، هغه ته فنتانیل ده، نور یې د جسمي اراضې ډېری. مثلا مریض ډېر د درد نه شکایت کی، د کانګی نه شکایت، د افرازات د پزې نه ډېر شکایت کی، افرازات د سترګو نه ډېر شکایت کی، سردردی نه ډېر شکایت کی، د هغه اراض او د دې اراض بخي سره بیل شو او بیل تداوی وړي. بل هغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کی، یا ډیپریشن یا دماغ خاموشی، په دې کې خوابور ګولیګانې دي، په دې کې هغه باربیتوراتونه دي، نو ادې هم جسمی ام رواني مشکلات دي، مریض زجر باسي، ادې بل مدیریت ده. برسمزه هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وکړي خیالات ویني یا تصورات ویني. مثلا مریض وایي چې زه په تیاره کې یم او هوا کې چکر وهم، د دې بیل مدیریت ده. وغیره کې مثلا د چارج ده، یا مثلا پټرول ده، یا د مختلف سلوشنونه دي، دوی هغه مدیریت د تداوی فرقي. نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا وارد بیلی، د تداوی ټیم بیلی، نو ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
پر یوه ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلط چې دوی بستر شي، مختلف مواد یو ځای بستر شي، یو وزینه چې هغه منفي پوینټ یا هغه منفي بخش ده، دوی تجربه شریکوالی ام د موادو ام د هغه منفي د ژوند تجربې. مثلا یو د تریاک مریض بستر شي، یا د چرس مریض بستر شي، او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي، یو د شیشه مریض بستر شي، نو د شیشې والا به وایي چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډېر لذت اخلم، نو دغه بل نفر هم تشویقیږي، د ذهن کې د خبر ثبتي چې د نشه ډېر ښي دستي په ډېر عادي او شکل سره دا جک نشه انتخابوي. مثلا یو نفر چرس استفاده کوي، بل وایي ورور دغه تریاک چې استفاده وکړي ته به لس ساعته کار وکړي، ګورې یو منفي مسج ورته ورکړي. نو دا کله چې بیرون ووته که یو چیرته مقابلیږي، یا خوبې نیوړي، یا کار کې ستړی کېږي، دستي تجربې شریک کړی چې دا تاغه تریاک ډېر خطر کوي، سو نو دستي تریاک. یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډېر ضعیف وي، یو نفر چې شیشه استفاده کوي هغه تحریک کننده ده، سټیمولان ده، وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي دغه مقربت جنسي ته به مثلا ډېر ته تقویه کوي. نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو دستي شیشه استفاده کوي. نو دغه منفي تجربې دي، کله چې دوی خپل منځ کې شریک کېدای شي دغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي، او په ضمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي. ګوره په یو اتاق لس نفر وي، درې مریضان د شیشه د بستر کې، یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې، یو درې مریضان مثلا د خوابور ګولۍ خوري هغه د بستر کې. ګوره د شیشې مریضان چې دي، شیشې مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری، مریض مثلا شیشه ماتوي، مریض کمزا کوي، مریض مثلا خپل کمیس چیرې کوي، مریض مثلا یو بل ته ضرر رسي، یو بل سره جنگ کوي. درې نفر په دې حالت کې شو، مثلا کله چې درې نفر هیروین څکي هغه ډېر درد لري، پرنجیږي، ډېر غوښ کیږي، هغه شکایت کوي. نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي، هغه څوک چې تداوي ټیم ده د هغه نم لاره ورکیږي، دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي، هم د تداوي پروسه په تاخیر کې اچوي، هم د تداوي ټیم ته مشکلات. دې لپاره د علمي دي دګانه دوی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي چې هغه یو طریقه د تداوي دغه بل باندې منفي اغیزه کوي، یو منفي مسیج اخلي. هغه
د مختلط تداوي د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوې راشي، دا به د یو سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوي ته مساعد ده. مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اته دلیل لري اوس دلیل شپږ دلیل لري مثلا زما وي شل کله کېږي چې مواد استفاده کوم کله چې مریض راځي مینو د تداوی ورته مخې ته کېښودل شي مثلا تاسې یو نفر یو هوټل ته ځي یو ګلسون مینو راوړي وي ته څه شی غواړي ته کوم نوه غذا غواړي په تداوي کې هم دغسې ده تداوي مثلا شپږ اووه مډلونه دي په جهان کې په خپل په افغانستان کې دغه ماډیول د تداوي یا نوید د تداوي انتخاب به دا یو ډېر مهم کار دی بل هغه واردونه یا اتاقونه د هر موادو لپاره بیل بیل واردي هم ورته صحیح خدمات عرضه کیږي او هم په ضمن کې د موثریت او مثمریت د تداوي ورته ډېری او مریض ډېر ښه نتیجې سره به خپل کور ته لاړ شي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهیدل است چې د ایتیاد په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزي وردک خبرې واورو.
مور باید بې مسؤلیته نه وي چې هیڅ نه وي هفتې کې ورې موږ په هماغه کودکستان وي مکتب وي مدرسه وي په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري همهغلته موږ په جریان کې و چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره یې ناسته ولاړه ده مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي په یو زلسهې کې تغییرات راشي په خوراک کې تغییرات راشي په خوب کې تغییر راشي هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغی دا ویلې من هغه دلیل باید پیدا کړي دا مشر اولاد ته باید خاص سم په ستقي طریقې سره ته تربیه ورکړي ځکه چې کوم مشر اولاد د خو یا نورم ته نه یغې نه یو عبرت خو دې نور ورو ورو ته تشویقيږي په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډیر متضرر وي مثلا شب نشینیان کې ادي ملګرتیا او ډیر شوقي وي د درس لقمن نوي ډیر د سي دي خواته خواته ګرځي هغه ته باید موږ ډیر متوجه وسو چې هغه متضرر نشي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1296 منځنۍ څپو خپریږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویش کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینې له امله می چرسو ته مخ کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول. رفیع الله چې تر نشې مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوس یې هر څه له لاسه ورکړي دي دا چې رفیع الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کله چې مین سولم د دې په ځای باندې چې د هغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړوم د هغه نوم ور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم د راولاړ سولم بس نشه به مې کولی چرسو یو بل مازګر به مې 50 روپۍ راست هغه به مې تر بل مازګره پورې بست و د چرسو په برکت مې مینه ترلاسه نه کړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډېر خراب سو په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله له مور سره مې بد اخلاقي کوله څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نه سوه زغملی په لمانځه کې به م ډېر سست ولم زما په وجود یې دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړولم په مغزو کم حوصله یې کړلم او بل یې تنهایي ته ډېر رسولم له مور له پلار او له ورونو له خوندو له خپلو خپلوانو له قریبانو د ټولو کوشش مکاو چې تنا واوسم او د آینده په غم کې نه ولم چې آینده به ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه بیا کوم ځوان نو زندگی به مې وي پلار او مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هیڅ ونه ما باغ نشه کوله نور به تلم ور تلم یا سابو تکلیف راته ول وی د مریض ولا ما او کوماند ولا کوم څوک سی به ولو هغه خو یوم په در راته ونه خول یان دی ما غمې ونه خول زه مریض ولم په کور کې لونه يم بخم یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی وبخي یو نام وی واس هغه مې پیژندل نور می په کور کې یو څوک هم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا زه ډاکټر ته ولم ما به خپل خپل کار کاوه تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لاس تر علی کله 1800 لاس تر علی کله 1000 روپۍ لاس تر علی بس پوغه کې به ولاړم د 1500 روپۍ به می چر سره واصل هغه به می سګریټ مګریټ به می جن جوړ کو هغه به می واله دغه سبب سی ولاړم یاندې دا رقم نه ولم چې زه زیر پل تر لاندې ولم یا کوم چاته خواس کاوه یا می لمور پیسې غلا کړې یا پلا را سیغلا کړی دا چې کومه دغه مینه درلود ما ته په پلار وایلی چې دا ورونه دې څوک 2000 روپۍ ماته راوړي څوک 3000 روپۍ ماته راوړي دا زه په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ماته یو څه راکوه ما په لیا چې دا نورې خورزیم خورم.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3 3 0 0. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې نن ګالای دی وشتمن سړی زوی دی، او یو انجلۍ ته د واده لپاره مرکه ورستولې ده. د انجلۍ پلار حاجی اسلم هم راضي سو چې نن ګالی تخپل لور ورکړي، خو وایي چې اوس یې زوی مسافر دی. کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجی اسلم ولې خپل لور نن ګالی ته ورنه کړه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خانه، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خانه، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلی یې. تاسو خو همدا اوس راغلی میلمانه زموږ سترګې او لیمې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خانه، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهیږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومونه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی 1,00,000 افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چای راواچوا چې ډیر خوندې وک. دا یو میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکله.
زویا، تازه د سفر راغلې، ستړې زکه چای خوندر کوي. ها، درې چای بدر واچو.
نن ګالیا بچی، ما خو تاته په تلیفون کې موبایل چې ستا خور ګلالې ته مرکه راغلې و. ما تاته د کورنۍ په وې اوس معلومات هم درکړل. څنګه شو؟ ته نور معلومات وکړل؟
هو، ما پورا معلومات وکړل.
خانو، څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشهیي موادو قاچاقبران دي. د لږ پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او 2 کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خی دی، پلار به قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشهیي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښی ډېرې پیسې لري، انجلۍ به مو ښه آرام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو، خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویه، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.